زه جاوید یم.
تو خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې، دلته څه کوې؟
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. ملګري ملتونه وایي که په افغانستان کې اقتصادي بحران ته پاملرنه ونه سي، په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په وجه به نړۍ ته ډېرې ستونزې راولاړې سي. د دې سازمان سرمنشي وایي چې افغانان په جدي توګه له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د دې لپاره چې په افغانستان کې د نشه یي موادو کاروبار بیا وده ونه کړي، باید له افغانانو سره اقتصادي مرستې وسي او کاري فرصتونه ورته برابر سي. سیاسي تحلیلګران هم وایي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاری د دوام په صورت کې به خلک دې ته اړ سي چې د یوازنۍ مالي سرچینې په توګه د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د څېړنو له مخې همدا اوس د افغانستان نیم خلک بېوزلۍ ځپلي او بیړنیو اقتصادي مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي هو ګواښلو ته چې د افغانستان اقتصادي ستونزو له امله به نړۍ ته متوجه په اشارې سره وویل چې له دې ګواښونو څخه به یو هم په افغانستان کې د نشه موادو د کاروبار بیا وده وي. انتونیو ګوتریس وایي که چېرې نړیواله ټولنه د افغانانو اقتصادي ستونزو او بیکاري ته پاملرنه ونه کړي، په افغانستان کې به د نشه موادو قاچاق ډېر سي.
Without food, without jobs, without
د افغانانو لپاره د خوراکي موادو نه چمتو کولو او هغوی د حقونو نه مراعتولو په صورت کې به موږ ووینو چې ډیر افغانان به له افغانستان څخه ووځي. په دې ډول وضعیت کې به د نشه یي موادو قاچاق او جرمي او ترهګرو شبکو فعالیتونه هم ورسره ډیر شي. دغه ډول حالات به یوازې پر افغانستان نه بلکې پر نړۍ هم بد اغیز وکړي. موږ ټول باید د دې خطر په مخنیوي کې ونډه واخلو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان د هغو څو ادارو نمونه یاد کړل چې په تیرو درو میاشتو کې یې تر 3 میلیونه ډیرو افغانانو سره مرسته کړې. خو د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC یاده نه کړه. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې تر دې مخکې د اروپایي ټولنې ځینو غړو هېوادونو او برېتانیې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ډېروالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دې هېوادونو دا اندېښنه هم درلوده چې د افغانستان څخه د دوی هېوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی دی. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو پخوانی استازی کریم اتل د افغانستان نشه یي مواد سیمې او نړۍ لپاره جدي خطر بولي. ښاغلی اتل وایي که د افغانستان وضعیت په همدې ډول دوام پیدا کړي، بزګران به مجبور سي چې د بېوزلۍ له امله یو ځل بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړي.
که چیرې نړیوال او په خاص ډول سیمه ییز هېوادونه افغانستان اوسنی سیاسي اقتصادي بحران ته متوجه ونه اوسېږي، په راتلونکي کې یوازینۍ اقتصادي لاره چې د افغانستان لپاره پاتې هغه د مخدراتو کوکار کېله ده چې موږ باید د دې لارې د افغانستان د بقا لپاره څه په لاس راوړو. او لیرې ځینې وي چې د سیمې هېوادونه او نړۍ ته د دې وضعیت څخه ډېر سخت په تنګ سي، ځکه چې د مخدراتو کو اغیزه به د سیمې پر هېوادونو، همسایه هېوادونو باندې او دارنګ په نړۍ باندې به ډېر زیات وي.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت مقاماتو هم د نړیوالې ټولنې د اندېښنو په جواب کې د نشه یي موادو په اړه ژمنه کړې وه چې که نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلو اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي، نو په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر سي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي که د افغانانو اقتصادي ستونزو ته پاملرنه ونه سي، له افغانستان څخه به نړۍ ته د نشه یي موادو قاچاق ډېر سي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@referl.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران په کورونه کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار بولي. د معتادینو د درملنې د برخې متخصص ډاکټران وایي چې احتیاط ضمني ناروغي او اعراض هم لري. که د مسلکي پرسونل لخوا یې دقیقه معاینه، درملنه او څارنه ونه سي، کیدای شي چې معتاد مړ شي. ډاکټران له کورنیو څخه غواړي چې خپل معتادین په زور د نشې پرېښودلو ته مجبور نه کړي. ځکه چې د معتاد ژوند له خطر سره مخ کوي او د دې تر څنګ تر نشې پریښودلو وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
څرنګه چې په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې معتادینو ته نشې مواد اسانه په لاس نه ورځي، ډېری معتادین په خپل خوښه حاضر شوي چې د معتادینو په روغتیایي مرکزونو کې درملنه وشي، خو په ورته وخت کې د دې روغتیایي مرکزونو امکانات کم شوي او د پخوا په اندازه د معتادینو درملنه نشي کولای. دا چې اوس معتادینو ته د پخوا په شان نشي مواد په لاس نه ورځي، طبي ډاکټران دا وضعیت د نشي پریښودلو لپاره ښه فرصت بولي او له کورنۍ څخه غواړي که د کورنۍ غړي د معتادینو په ځانګړو روغتیایي مرکزونو کې بستري نه کیږي، نو عادي روغتونونو او کلینیکونو ته دې ورشي او له ډاکټرانو څخه دې مشورې وغواړي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټر حکمت الله صالحي وایي چې د معتادینو د عارضي تکلیفونو درملنه د سیمه ییزو روغتیایي مرکزونو په مرسته هم کیدلی شي.
دوی ته نه مواد پیدا کیږي او نه هم د عامو خلکو تر مخې مواد استفاده کولی شي. دوی مجبور دي تر څو دغه مواد پریږدي. د دې تداوی لپاره په مهم او اساسي عنصر هغه ده چې دغه ناروغان له نږدې مراکز ته مراجعه وکړي، د اوپیډي په شکل باندې، او هلته دوی هغه عارضي تداوی وکړي. کله چې دوی مواد پریږدي، طبیعي خبره ده 10 تر 15 ورځې پورې دوی ځان درد کوي او یا هم دوی کانګ کوي او یا هم دوی اشتها لري، بي خوب وي. دغه د درملنې لپاره دوی کولی شي نږدې مراکز ته، حتی په کلینیکونو کې چې تاسو په کلم کې موجود وي، هلته مراجعه وکړي او عارضي تداوی شي. درد لپاره درد دوا واخلي، د خوب لپاره د خوب دوا ورته ورکړي موقت شکل باندې، او بل اخره دوی کولی شي په 2 هفتو کې ان شاء الله دا مواد پریږدي.
د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2020 میلادي کال کې د نړۍ په سلو کې تر 70 لږو معتادینو ته روغتیایي خدمات رسیدل چې دا شمېرې په افغانستان کې ډېرې ټیټې وې. او اوس چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، نو د معتادینو د درملنې مرکزونه له مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او ډېری روغتیایي مرکزونه معتادین نه بستري کوي. له همدې امله ځینو کورنیو پریکړه کړې چې د خپلو معتادینو درملنه په کور کې وکړي، خو طبي ډاکټران په کور کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتاد درملنه خطرناکه بولي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټر بریالی میوندبال وایي که د معتاد اراز د ډاکټر لخوا دقیق ونه کتل شي او څارنه ونه شي، کېدای شي چې معتاد مړ شي.
نشه یي توکو د پریښودلو اعراضو مدیریت کول ډیر سخت کار دی، هغه په کور کې امکان نه لري. دا خلک اسهالات ورکوي، دلبدي ورکوي، سخت شدید دردونه ورکوي، کوم فشار یې ټیټېږي، فشار یې جګېږي، نو دا په کور کې امکان نه لري. دا باید په یو سنټر کې تداوي سي، حتی په سنټرو کې کله کله داسې حالت سره مخ کیږي چې هلته نه کابو کیږي او مجبور کیږي څوک چې بل ځای ته بل سنټر ته ولېږي، خصوصا هغه ناروغان چې زموږ ناروغي ورسره ولري.
د معتادینو د درملنې د روغتیایي مرکزونو امکانات په داسې حال کې کمیږي چې په دې وروستیو کې ډیر متخصص ډاکټران له افغانستان څخه وتلي او د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه د مسلکي ظرفیت په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي په کورونو کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار دی.
رازا کوم مونږه تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مله وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتادېږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې په یو کورنۍ کې د پلار ترڅنګ مور هم مسولیت لري چې خپل اولادونه وڅاري او له نشو څخه خیره وګرځوي. دا چې مور باید د کورنۍ کوم غړي ته ډیر پام وکړي چې په نشو اخته نشي، او له نشو څخه د خپل اولادونو د وقایې په برخه کې د چا او څه مرستې ته اړتیا لري، په دې اړه مې له اغلې فوزیه وردک سره مرکه کړې. او په پایل کې مې پوښتلې چې مور له نشو څخه د اولادونو د ساتنې په برخه کې څه مسؤلیتونه لري.
خپله مور باید اول قدم کې رسېدلې وي په هر بخش کې، د اولاد په تربیه کې، د کورنۍ په ارتباطاتو کې. موږ مشکل د دې نه شروع کېږي چې خاوند او ښځه وي په خپلو منځو کې مثلا ډېری نزاکتونه دوی نه مراعتوي، منازعات وي په خپلو منځو کې، سرنخني هغه وړی تشویقېږي، داسې یو مشکل غوندې یو شوک ورته پیدا کېږي. یو بله خبره مهمه دغه ده چې مور باید بې مسؤلیته نه وي، دغه نه وي چې اولاد مې وځي، اولاد مې چېرته وځي، اولاد مې د چا سره کښېني. اولاد باید موږ نظارت کړو چې کودکستان په تعقیب کې کوو، همدغسې ورو ورو په مکتب کې، مدرسې کې، لا اقل د بکسه یې موږ تلاشي کوو په هره ورځ چې دوی وکسو چې دوی په کوم حساب سره ده، چې هېڅ نه وي هفتې کې ورې موږ په همغه کودکستان وي، مکتب وي، مدرسه وي، هر چیرې چې دوی ارتباطات ولري همهغلته موږ په جریان کې وو چې د دوی حاضري منظمه ده، نه ده دا د چا سره ګرځي، چا سره یې ناسته ولاړه ده. مور یې په هر حساب نه پوهېږي که کوی یو بوی کې تغییرات راشي، په یو زلسهې کې تغییرات راشي، په خوراک کې تغییرات راشي، په خوب کې تغییر راشي. هغه باید سل په سلو کې متوجه د اولاد اوسي چې اولاد کې مې دا تغییر راغی، دا ویلې بتمن هغه دلیل باید پیدا کړي. اصلا اول کې باید دا موقع اولاد ته ویر نه کړي چې اولاد یې په دوو لارو کې تشویق شي.
یو مور باید د کورنۍ کومو غړو ته پام وکړي چې په نشو اخته نه شي.
مشر اولاد ته باید خاص سم په سخې طریقې سره ته تربیه ورکړي، ځکه چې که مشر اولاد د ښه یا نورو ته نه یا هغې نه یو عبرات اخلي، نور ورو ورو ته نه تشویقېږي. او دې تر څنګ خو موږ خو اولاد کې هم فرق وي، یو لکه پوهه لري، یو یې نه لري، یو څه مشکل لري. خو په دغه کې باید موږ متوجه شو کوم چې ډېر متضرر وي، مثلا شبنشینیانې کې یا د ملګرتیاو ډېر شوقي وي، د درس مقامان نه وي، ډېر داسې دې خواته یې خواته ګرځي، هغوی ته باید موږ ډېر متوجه
ځینې ځوانان کور ته معتاد میلمانه راولي او یا له معتادینو سره میلمانه کېږي او په دې ډول په نشو اخته کېږي، په دې اړه باید مور څه وکړي؟
دا د ماما کور، کاکا کور، اما کور، دغه دا شبنشینیانې اصلي منشاه یې همدغه ده چې راغلې ملګري دې راوستو، همهغه ملګریو کې د طبعا یو نه یو خو به همدغه کار کوي، چې دا هېڅ نه وي، دا سرچشمه یې پان ده، یې پان نه شروع تر سګرټو پسې ورو ورو پسې چارسو تاریاکو همدغسې پسې ډېرو غټو خانو ته رسېږي. مور اجازه ورنه کړي، له وړکېتوب اولاد داسې عادت کړي چې هغه خپل ځان سره یې اوسي تر څو چې عقل پخېږي. که یې بلم کې ته باید مستقیم متوجه د هغه ته اوسي چې دغه څه شی کې دا خبرې څه شی په باره کې غږېږي، ډېر باید ورته متوجه وي. په کور کې هم که څوک دې راشي، مثلا اتاق بېل اتاق کې وي، دوی څه شی کې څه شی ورسره شته نشته، په هغې حصه کې ته باید حتما تلاشي وکړې چې څه شی ورسره ګیر نه شي.
د کورنۍ ځینې مشران د خپلو اولادونو په مخ کې نشه کوي، دا کار د کورنۍ پر غړو څه ناوړه اغېزې لري؟
دا موږ دومره بدبختي چې دي، دغه هغه ده چې کور مشر د کور پلار جګېږي، لکه وړه اولاد ته یې پیسې ورکوي چې ته ماته سګرټ راوړه، ته ماته دا وکه وکه. طبعا دا خو یوه جنبه د تشویقي دي اولادو ته، اولادونه خو پوهېږي چې دا خو والا ښه کار ده، نو چې موږ مشران دا کار کوي خو موږ یې نو چې شته ونه کړو. دا خو اولین بدبختي چې دی د موږ د دغې نه شروع کېږي. تاسو په کور کې هېڅ وخت د اولادو په مخ کې دغه نشې میشه و مه کوئ. د مور داسې مسؤلیت ده چې هرې خوانه باید دا کنټرول ولري. دومره هغه چا خبره اداره او کنټرول میوي چې څوک رام شي هغه په خپل اختیار کار ونه کړي، یا مثلا خپل کور کې خاوند میوي زه هغه باید پرې نه دم دې کار ته چې نه نشه وکړي، اتې عادي یو پان یو سګرټ دغه ته موږ باید پرې نه ږدو.
کله کله د کور مشره ښځه وي، هغه څنګه په کور کې د نشو مخه نیولی شي؟
ښځه مسؤلیت لري، پلار خو وځي، خاوند یې وځي، په یوې غریبۍ پسې هغه خو دومره په جریان کې نه وي. دلته ښځه په دې رول لري چې اولادونه د دې د لاس تر لاندې تربیه کېږي. ښځه باید هره خوا کنټرول کړي چې اولاد مې په کوم حساب سره ده، نه دا په دې خاطر چې زه ودرېږه، زه په پلار ورو سپارم چې پلار دغه اولادونه مې ښه تربیه کړي. ښځه اصلا مسؤلیت یې ښځې ته د کور په حساب کې. ښځه باید خپل اولاد تعقیب کړي مخکې له دې چې په اولاد کې کوم تغییر راشي. هغه باید پوه کړي مثلا مواد مخدرو په که هغوی ته معلومات ورکړي. او بل یو مشکل چې موږ خان کې لرو، مور چې وي د پلار نه هر مشکل چې وي هغه یې پټوي، په دې خاطر پټوي چې که زه دغه یا مې لور یا مې زوی ورته افشا کړم نو پلار به ووایي، پلار به ورته په غوسې شي. او په حقیقت کې دا ډېره سخته سهوه موږ کوو. په دې خاطر سهوه کوو چې ښځه او مېړه خو یو د بل سره هم نظره باید وي، د یو بل په مشورې مخ ته لاړ شي. که چېرته مور په خپل اولاد باندې مشکوک شي چې دا په نشه یي توکو باندې اخته شوی، نو خبره باید پټه نه کی کچره پټه کړه خو بیا راځي پسې دوام ورکوي او سرحد پسې 400 تریاک او هیروئین او دوه ترسیږي
یو مور د چا او څه شي مرسته تالتیاله رسی په کور کې د نشو مخه ونیسي
ایو امور باید اول قدم که خپل مطالعه ولری په مواد مخدر او کیزان ته پووی او دویم قدم که باید خپل خاون سره نظر وي یغه نمراست او کومک غوړي دغه مشوره او غوړي د ستنه ځان احساس نه کی په هر مشکل باید یغه سره شریک کی او په دریم قدم که دا باید قوي روانشناس سره ارتباط ولری میشه هغه مشورو ته پامونی سو تر څو خپل اولادونه د دې بدبختی د دې نشینه په امن کې وساتي
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په مرکه کې مو واوریدل چې ارواپوهان وایي د نشو څخه د مخنیوي په برخه کې د مور نقش تر هر چا مهم دی
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې په ورزش پورې تړلې مدني ټولنې څومره د احتیاط مخنیولی شي؟ په دې اړه به د یو مدني فعال حکمت الله خبرې واورو
په عموم کې هر پروګرام چې نیسو یو هدف مو دا دی چې موږ خلکو ته پیغام ورکړو چې ورزش د احتیاط په مخنیوي کې یوازینی ښه حل لاره ده. که چیرې څوک ورزش کوي هغه بیا هیڅکله هم د احتیاط سره نه مخ کیږي، او کله چې احتیاط او ورزش دواړه مطرح کیږي د دې دوه لارو څخه به یوه لاره غوره کیږي. یعنی که یو څوک په نشه توکو اخته وي هغه بیا ورزش نسي کولی، نو هغه کسان چې ورزش کوي هغه معلومه خبره د چې د نشي توکو سره لیرې یا فاصله نیسي او یا هم نه پاخته کیږي. نو موږ هر لوبه چې کوو هر پروګرام چې وي اولنی پیغام د احتیاط پر ضد باندې دی چې دا باید ونه شي او دا تاوان کوي ورزش ته، بالخصوص د انسان بدن ته.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده ته کاپیسا ولایت اتیویس کلن خانغا په کندهار پوهنتون کې زده کړې کولې چې په نشو اخته سو او پوهنتون ځینې پاتې سو. خانغا چې په انګریزي باندې روانې خبرې کولای شي وایي چې په یو خصوصي ساختماني شرکت کې کار کاوه خو د نشو له امله له کار څخه وشړل سو. دا چې خانغا ولی او څنګه په نشو اخته سو او د نشول عمل له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړې ده.
ما په ګلوبل کې مدګي ویلې، نو دلته مې شرکت کې کار کوو شرف ظفر په نامو، نو هلته بدلل مې سنوکر گیم ته یو نفر مې هلته انډیوال شو ښه هغه سره ما گیم وښه. یو ورځ سنوکر کلب نه چې راووتلو ده ته مې وویل معلومات سره ځي، هغه وویل هو. چې کله اتاق ته راغلو زه لګیا وم هلته ریاضي سوال مې حلو چې دا نه چاو کافي وي او شان یې راوکړل پوډر راوکړل مال دا چې دي ډاکټر هغه ویل دا پوډر د چوي وهي یخ دنه کیږي. نو ما ته ویلې وهي مال هو چې یو دو درې دو د مسکم دا بدن مې ډېر آرام شو کا. یو هفته راسره راغی هلته، یو هفتې نه بعد بله ورځ دا نه وو درې نیمې بجې زه روانم کورس ته، د انګلیسي کورس مې ویلې ښه چې دا بدن مې مړ درد کوي. داسې یو رقم مریضي مې په ځان کې پیدا شوي وه چې کوم عمر مې نه وه لیدلې. مالې خامخان د دې مواد تاثیر ده، د چې هغه ځینې مواد راستل ماته معلوم و. یو دن سلګون مې واخیستل، لاړم هغه ځینې مواد راواخیستل، دغه مې لږ لږ سکل پسې. په اول کال کې پوهنتون کې وم ښه، 15 سمبولیم په کندهار کې پوهنتون شروع شو، هلته ما پوهنتون هم ویلې. یو کال نه وروسته نه ده ښه، نو بس ما ونشو کولی چې درس مخته یوسم ښه. دوه درې مضمونونه کې مناکامه پاتې کېدلم. مشر ورور افسر راغی وایي راځه وایي بس زه کور ته نو زه همسې بس ډېر جګرخونه شولم. پوهنتون ته م لاړم، نه خپل کتابونه مې راټول نه کړل، همسې راغلم کور ته. چې کور ته راغلم هلته لا پسې جګرخونه شولم، مواد مې سکل. ما باغونه پیدا کولې ښه چې په نانشي ته مصرف شم. نو چې کله ډېر مجبور شولم نو خپل ورور نه یو لک دوه لک روپۍ پټې کړلې، یوې خوا ته ولاړنم. چې کله به خلاص شي بیا به راغلم. ډېر مې د خپلې مور څخه پټې کړې، دا د شیدو په کوټې کې به یې ساتلې ښه. زرګون به مې ترې واخیست، هلته مې سلګون کېښوده. نور بس لاړلم ایران ته، پیران کې نور هم بس دا مواد توجه سولل ته نور زیات وکړه. د ورځې مې 8000 تومن اخیستل، 25000 روپۍ مې یو ګرام پوډر واخیستل او 10000 روپۍ مې نیم ګرام شیشه واخیستل. دا ورځ مې خصې نشې ته رسیدله. بس نو یو ورځ دلته، یو ورځ دلته، یو ورځ دلته، یو ورځ دلته، یو 12 کاله کېږي چې کومې ورځ نه پیخته شوی یم. ښه ورځ مې نه لیدلې. شیشه او چرس دا چې دي مثلا ښه، دا د سړي اعصابو تاوان کوي. دوه داسې خاص تکلیفات پیدا کړی دی. اوس دا تاسو سره زه لګې خبرې کوم. یو ځای ته ورسېدلم په خبرو کې، هغه موضوع رانه هېره شي او هغه خو تکلیف را پیدا کړی ده. دا شیشه چې ده لیونتوب ده لري ښه. نو زه به د شپې ووتلم، نو د چاپی په کیسه کې نو ویبل چې کیسه کې وسړی سپینستر گئی کیه نو غټ ور نیالګی دوه میکاګل هلته به نور په ګلدانیانو کې میخودل هغه به سهار ته وچو ښه نو زه به مور هره ورځ نه راته ویل پلاني زیارت ته لاړ شم ستاني زیارت ته لاړ شه زیارتو ته به لېږنم دولس تیرلس کاله کېږي زه نشه کوم ښه تقریباً په دا دولس کلو کې عمر پنځلس لکه افغانۍ په نشه باندې مصرف کړي موږ شپه ګرو نه وي په زړه خدای ښه نو چې هغه وړکې توکي دا نور ورونو سره ما ځان مقایسه کوو د نور ورونو نه تکړه وم ښه سل پیسته ومه پوهنتون ویلی و کشر ته ما نشه نه وکړي ښه
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو واوریدل چې له خان اغا څخه د نشي له عمله پوهنتون پاتې شو
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزل پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید یو بهرني هیواد ته د زده کړو لپاره ځي او ل خپل کورنۍ سره خدای پامانی کوي خو څو میاشتې وروسته د جاوید د پلار یو انډیوال په روغتون کې جاوید په ډیر بد حالت کې ویني دا چې جاوید ولې د زده کړو لپاره بهرني هیواد ته نه دی تللی او اصل کې صد صد دا به په ډرامه کې واورو
جاوید زویا کلونه کلونه مدار مان درلود چې ته په خیر سره خارج ته لاړ شي تحصیل وکړي بیرته راشي او خپل وطن ته خدمت وکړي
او نن شکر دارای دا ارمان دې پوره کیږي او زوی مو خارج ته په تحصیل پسې ځي
پلارا ما هم کلونه کلونه دا ارمان درلود او د دې کار لپاره مې ډېرې ستړیاوې وګاللې
زویا دا یو چانس دی هر چاته په لاس نه ورځي له هرې دقیقې څخه یې کار واخله باید خپلو درسونو ته ښه پام وکړي
جاوید جان زوی مې ځوان او هوښیار هلک دی شکر په هر څه پوهیږي انشاءالله چې په خیر راشي سترګې به مو پیل وړې شي
خدای دې وکړي چې سترګې مو پیل وړې شي
بې غمه اوسه پلاره درسونو ته به ډېر پام کوم
زویه ما خو تر اوسه ستا بیلتونه او مسافري نه ده لیدلې ستا هره شپه مسافري به راباندې یو کال شي من مې راو کله کله ځان وها
مورې هیڅ اندېښنه مه کوه تاسو به څنګه یې روم ها
د جاوید مورې د جاوید بکس تیار دی
هو دا دی تیار دی
زویا څه شي خو به دې کم نه وي هر څه تیار دی
هو پلار هر څه برابر دی
چې دا سدنو په خیر سره حرکت وکه چې نا وخت کیږي دا سې نه وي چې د تیاری د پرواز وخت درنه تیر شي هغه د ټیکسي مارانو نه وهي چې نا وخت نه شي
خپلارا نو د خدای په امان راک لاسونه دي خپل کما
ژوند دې اوس زه په مخه ده خو خیر لاشي
مور د خدای په امان
خدای دې مال شه بچي راشه چې خپل لیکم
راک لاسونه دي
په خدای می سپاراله یې په کورن دې نه مکوا پلار دې ستا خپل درسونه دی وایا
سم ده مور د خدای په امان زلاله منور
په مخه دي کازو
دې مال شو زه په خیر لاشي
وسریه څه چورتونه وه
جاوید څه چورت وړه
ولی
په لومړی وختو کې ډیر خوشاله و چې خارج ته ځي خو نن چندان خوشاله نه ښکارېد
الک دې تر اوسه مسافرین نه ولیدلې له کورنۍ څخه جلا کېده ځکه به خفه و
نه خزي دا څه نه ده د نن خبره نه ده د سفر د اسنادونو اخري کارونه ما ورته خلاص کړل خپل چندان زړه نه غوښتل یو او بل پلمه به یې کوله
بس الله دې خیر کی
آمین
والکه ته ودرېږه دا څه ډول ناروغان دي
ډاکټر صاحب دا هغه بیکور موتادین دي چې موږ د خار له کوڅو او سړکونو څخه راټول کړی دي چې یخنی مړ نه کی
ته را دی خو کدا یو ناروغ
دا نه ډاکټر صاحب
والکه ته د اشرف خان زوی جاوید نه
هو ډاکټر صاحب زه جاوید یم
ته خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې څو وخت موتاد شوې او دلته څه کوې
هو په تحصیل پسې تلم خو پاتې شوم
ولې پاتې شوې
تر سفر څو میاشتې مخکې یو انډیوال په نشو اخته کړم. کله چې د سفر وخت راغی ما ویل د غم لړل نشي مواد به په خارج کې څنګه پیدا کوم.
ښه نو بیا څه پېښه شوه؟
ما ویل هم صنفیان مې ویني چې زه معتاد یم، که مور او پلار مې خبر شول زه به څه جواب ورکوم؟ نو هغه وم چې دا څو میاشتې کور ته نه یم تللی.
ما دې پرون پلار ولیده ډېر خفه و، ویل یې جاوید چې تللی دی، نه یې زنګ راوهلی او نه یې حال رالیږلی. بیچاره له دې حاله خبر نه و چې ته بیخي خارج ته نه یې تللی.
ډاکټر صاحب زه بدمرغه شوم، ټولې خوارۍ مې اوبو یوړې، مور او پلار خپلوانو ته شرمنده شوم، له درسه پاتې شوم، ما ته له خپله لاسه راپېښه ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.